د سهار لس بجې شوې دا سدي رډو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني څه په 12 شپږنی به په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په بمباری کې ملکیان وشل شوې دي کنه دي وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو په ماسکو کې مو د افغانستان لپاره د وی غونډې له جوړېدو هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د روسي او رښتونو لعمله د اوشتو تلفاتو شمیر تر 190 تیر شو په جوزجان کې د سر سریب دوه برم تشوي کار کوونکې لا هم ندی موندل شوی او د امریکا ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته خبرداري ورکړ د خبرونو تفصیل افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د ترنو واورو ورېدو او واورو شوېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي رډو ته ورستي معلومات ورکړل
یو څلو یو نوی شهیدان شوی دی یو څلو درویش نفره زخمیان دی 295 خانه کلی تخریب شپږ سوه څلور نوی قسمی تخریب
اسلام سیاس زیاته کړه په دې موده کې 15,800 او 8,400 هم مړه شوي دي د پوینا خلکو ته زیات تلفات په نورستان ولایت کې اوښتي خو په پروان بدخشان او فرا ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی ویل شوي که هم د زیاتو ولسوالیو لارې بیرته پرانستل شوي خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي د جوزجان ولایت چارواکي وایي له سخت دریځو وسلوالو څخه د سره سریب د دوو تشتول شویو کارکوونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې د چهارشنبې پورز یوه ډله وسلوالو د جوزجان له مرکز لري د سره سریب نړیوالې کمیټې پر کارکوونکو حمله وکړه شپږ تنه یې ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزي دا د داعش ډلې کار بولي چې قاري حکمت یې مشي کوي
اونا زنده هستن و پیش دایشی ها با نام قاره حکمت پیش از اونها هستن
دوی جواندی دی او دا قاره حکمت پا نام دا دایش لدالی سره دی دا خواسلوال لچم توشه بینه دی چو دوی را وسپاری دا دوی دا خوشی کولو پا بدل که هم مشت چنه دی ویلی چی چه غواری او دا دوگو کسان خوشی کولی ولی زنده ولی دی د سره صلیب نړیوال کمیټه د خپل شپش کارکونکو د وژل کېدو او دوه نورو د تشتونې لپاره په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوی دی د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت ریاست لپاره سږ مالي کال لوړ هدف ټاکل شوی و
د دوی د 1940 کال هغه عواید چې 1500 شپږ دیرش لکه افغانۍ و چې د روان کال د 1,000,000 افغانۍ دغه عواید کې تزئید راغلی دي مګر هغه چې ټارګیټ نه دی پوره سوی نسبت و تیر کال ته سږ کال د دوی ټارګیټ زیات و
دا وای د ټولونې په برخه کې د هدف د نه پوره کېدو یو علت د وی میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدل ګڼل شوې دي د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی پرون په کندهار کې وویل په ګمرک ریاست کې په ځند د چارو تر سره کېدل هم دا وای د ټولونې په وړاندې یو جدي ستونزه ده له ازادي راډیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خبرداري ورکړ او ویل چې غوړه داده چې مختات ووسی ترامپ پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره وکړه حسن روحاني تیر ورځ تر دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه بشي د ډونالد ترامپ په مشه د امریکا ادارې د فبروري په دوهم هم ایران ته خبرداري ورکړی وو چې د غیواد به وڅاري او امریکا پر تهران نوی بندیزونه هم د بالستیک توغندیو د اسموینې لپاره لګولې دي بلورته د امریکا ولسمشر وایي دی په د امریکا د خوندیتوب لپاره په چټکۍ اقدام وکړي ډونالد ترامپ دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د استیناف فدرال محکمې د اجرایوي فرمان د بیا عمل کېدو مخه ونیوله دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباو او ټولو کډوالو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز لګاوه ښاغلی ترامپ په واشنگتن کې د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره پرون یو کانفرنس ته وویل
We are going to keep our country safe. We are going to
موږ خپل هیواد خوندي ساتو د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ضروري اقدام وکړو ترامپ زیاته کړه کدا پلانې په چټکۍ عملی شي نو پرې بنج دي هغه کسان امریکا ته داخل شي چې هڅه کوي د امریکا خلکو ته زیان ورسوي هغه د نورو اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنکړل چې امریکا ته به سفرونه څنګه کنټرولوي د ګورجستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکایي سیالی ریکس ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د ګورجستان له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. میخایل جان لیدزا پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزارت بهر وویل موږ د ګورجستان له ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړ. امریکا تیاره ده په ټولو هغو پروسو کې چې زموږ له ثبات، سوله ایز پرمختګ او زموږ د هیواد له پیاوړتیا سره ارتباط لري د ګورجستان تر څنګ وي. روسیې د ګورجستان د بلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. په عین حال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړه او په دغه سیمه کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو چې ویلي دي له مسکو سره د واشنگتن اړیکې شې کوي په ختیځ اروپا کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لاستنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. د پرونیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي یو برید کوونکی د موصل د ختیځ په یو رستورانت کې ځان منفجر کړ چې لږ تر لږه 4 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې سیمه کې شوې چې په روسیو کې د داعش له جنګیالیو تصفیه شوې. داعش اوس د موصل پر لویدیځو برخو کنټرول لري. د موصل په ختیځ کې بله حمله موټر بم چاودنه وه چې یو سرتیری ووژه او 4 نور یې ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په ایلام ولسوالۍ کې هم یو موټر بم چاودنه وشوه، 15 کسان یې ووژل او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغالي کې لږ تر لږه 10 مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې په سلګونو کسان پرون د یو جی په سټېډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې به روغتیایي مسؤول ارنستو لویس وویل بیروبار شو، دومره ټیله ټمبه شوه چې خلک د نورو پر اوژو وختل. نو شپږ اویا کسان ژوبل شول، په دوی کې 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعا او څېړنه روانه ده چې ویل کیږي په بمباریو کې ملکیان وشل شوي.
زموږ احد صاحب ته تللی دی، احد ته کړی ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللی دي صاحب ته لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د خبرونې په دوام به واوري چې روانونه په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې، ایران او پاکستان د استازیو په ګډون غونډه جوړې شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوي
نارولی را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رولی را داشته باشن.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خانم رستیال خان جان علی کوزای وای
جرمنیان علاقه لري چې دا یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو لپاره په د جرمنی په یو ښار کې جوړ شي.
روغتیا د شتمن شتمنی پروګرام هم لرو.
افغانستان کې تقریبا 6000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. د دې جملې نه 15000 په تاسو سره خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي حملو له کبله د ملکي مرجوبلې د ادعاو څېړنه ادامه لري. د چارواکو په وینا د دغو څېړنو نتیجه شاینن څرګند شي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه هم په دې باب خپلې څېړنې کوي. بلخوا د هلمند او پراتفي ډلې مشر وسلوال مخالفان تورنوي چې په سنگین کې د ملکیانو له کورونو د مورچلونو په توګه کار اخیستی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د هلمند یو جیکپوړی پوځي چارواکی وایي د دولت وسلوال مخالفان په سنگین ولسوالۍ کې د ملکیانو له ځینو کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو لخوا د پوځي مقصد لپاره د ولسي خلکو له کورونو استفاده د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مسلح مخالفین په دغه ساحه کې فعال وزور لري چې د دغې نقطې څخه مسلسل انداخت کوي. د دې باعث ګرځي چې د نظامي مراکزو کې د تخریب دپاره لاره ځان ته خلاصه کړي. سره مسایل تېر شوي به وي ولې زموږ ایحت ساحې ته تللی دي. ایحت ته که حتی شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللي دي ساحې ته، لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې په هلمند کې د دې وروستۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په سنګین کې روانه جګړه دوی د دوه اویا ساعتونو لپاره وزغمله، خو آخر اقدام کولو ته مجبور سول. دی وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د سنګین ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ادعا وکړه چې د جمعې ناوخته د امریکایي قواوو په هوایي حملو کې د سنګین په دریو کلیو کې نونس ملکیان ووژل سول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سول. د هلمند محلي چارواکي او امریکایي ځواکونه وایي چې د دې ادعا په باب څېړنې کوي. د والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړي او ممکن نتیجه یې نن اعلان سي.
د لومړي معلومات په اساس باندې چې تر اوسه پورې کوم ساحه کې چې هوایي قطعات اندښتونه کړي دي، هغه ساحه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده، هغه ساحه د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده. او دا چې آیا ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي او که نه بیا اوښتي، خو په دې اکله باندې نظامي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي دي تر څو په دې اکله باندې عاجلتره معلومات لاسته راوړي او د خپله شخصا د والي صاحب سره شریک کړي تر څو چې په دې اکله باندې موږ ته معلومات شي.
د هلمند مقاماتو تایید کړی چې په سنګین کې د بمباریو له کبله وسلوالو مخالفانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
پر ټولو ادارو باندې ځخ کوم په خاص ډول باندې د حکومت او د مسولینو او نړیوال ټولنې څخه مغشتنه ده چې په جګړه کې ولسی خلکو ته باید زیان وانه وړي. د ولسی خلکو وجل په هیڅ صورت د منول وړ نه دي او هیله چې دا موضوع شبر شي.
د جرمني خبری اجنس په حواله په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند ویلي په سنگین کې د هوایی حملو په نتیجه کې د ملکی مرګ ژوبلې د اداو په باب څېړنې کوي. هغه ویلي د ملکی تلفاتو په اړه پر اداو خبر دی او دوی جدي ارزوي. بلخوا په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو یو ویان په سنگین کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه یو طرفه وبلل. محمد رسول زازی د جرمنی خبری اجنس ته ویلي وسلوالو طالبانو د سیمې خلک مجبور کړي چې وژل سوي او ټپي سوي کسان ملکیان او بولي. په سنگین کې پورستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې نښتې سوي دي. تر دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو ویلي و چې خپل 300 سمندري پوځیان د 2018 میلادي کال په پسرلی کې هلمند ته لیږي. راپور نوې دغه تازه دمه پوځیان به د 215 میوند قلو اردو سرتیرو او د 515 زون پولیسو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. دا محل د قاتم لا تړ ماموریت په چوکاټ کې څبان دي 1,500 بهرني سرتیری چې ډیری امریکایان دي په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د هلمند چارواکي وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې کومه ادعا شوې ده چې هلته په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي، د هغو څېړنه شایي نن رابرسېره شي. دغه اوس په لشکرګاه کې 10 بجې او تقریبا 4 دقیقې دي. لشکرګاه ته ورځو، له هغه ځایه الیاس دایی راسره دی. دایی صاحب، تر اوسه پورې چارواکو د دې بمباری په اړه څه نه دي ویلي چې نتیجه دوی اخیستې او که نه؟ ویل دی چې په دې کې ملکیان وژل شوي دي. ولایتي شورا د وژل شویو کسانو شمیر څو یادوي؟
د منځره خونځاده سره چې د ولایتي شورا مرستیال دی، همدا اوس موږ مرکه درلودله او هغه د وژل شویو کسانو البته د تلفاتو چې د کمر ژبه ده 15 تنه وښودل. ولي ویل چې د یوې کورنۍ یوازې پکې 2 تنه وژل شوي دي او دا نور تلفات د 2 نورو کورنۍ شریک دي. البته مجموع کې 3 کورنۍ دي چې ویل کېږي په کلمیانو، چناریانو او بل کې بیلابیل ځایونو کې بمبارونه شوي دي او دا کسان وژل شوي دي. د سنګین ټولنې شورا
رئیس میراجان هم چې د مرکې دا د ډیر وروسته مرکې کې وویل چې دا درې کورنۍ دي او په درې کورنۍ کې یوه کورنۍ دوه ستور غوښتل کېږي. دا وویل چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر شپږ ویشت تنه دی، خو تر اوسه د چک معلومات نشته او رسمي منابع وګورئ چې شوره او دلی ټولنې شوره چې موږ معلومات یې درکړي.
د هلمند اپراتیفی ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې وسلوالو په سنګین کې د خلکو په کورونو کې هم سنګرونه جوړ کړي دي. څرنګه دا خبره ولایتي شورا تاییدوي؟
ولایتي شورا عام خلک دا یو ډول معمول دی، حکومت هم چې کدي په ملکي کورونو کې دا په ځای کېږي څو سیمې ساتې کي او بیا یې بلاک خپلو پوستو ته. او وسلوال طالبان هم په ډېرو سیمو کې په خاص ډول سنګین، ناغلي او په دې نورو نږدې سیمو کې د زمون د خلکو د کورو استفاده کوي. اما د سنګین د ټولنیز شورا رئیس میراجان وویل چې دغه کورونه چې بمبار کړي دي د دوی په چای کې د وسلوالو طالبانو وټاکونه یا د دوی پوستې دي چې امکان لري د طالبانو پر پوستو بمبار له امله کورونو ته صدمه رسېدلې ده. او دا کسان ته چې وویل کېږي چې پولیس لپاره دي مراجعه به وشي.
دای صاحب، ازادي راډیو ته پر رسیدلو سمسونو کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې په سنګین کې درنه جګړه روانه ده. البته دا خبر خو نورو سرچینو نه دی تایید کړی. ستاسو معلومات څنګه دي؟ آیا جګړه اوس هم شته؟
په سنګین کې په روان کال کې فکر نه کوم دا چې ورځ وي چلته ارامي وي. وسلوال طالبان حکومت ډېر نږدې یو بل ته دیوال په دیوال په سنګرونو کې دي او بلان هغه هره ورځ بمباري کېږي هلته. او ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغان سپیشل فورس تر څنګ یو شمېر امریکایي سرتېري چې رسمي منابع کړي بټ دا هم د امنیتي سیمې د پراختیا لپاره چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې امنیت له سره کړي عملیات تر کړي د ولسوالۍ تر اوسه پورې دوام لري. او دغه بمباري چې د جګړې په شپږم هم دوه عملیاتو یوه برخه ده.
الیاس ته مننه. له یوې خبرتیا وروسته به له جګړې البته د سولې هڅو ته مخه کړو. تمه ده چې څلور ورځې وروسته په ماسکو کې غونډه جوړه شي ترڅو د افغانستان د امنیت موضوع پکې وڅېړل شي. په دې اړه تفصیلي راپور درکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تما دا چې د ماسکو په کوربه توب څلور ورځې وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړي. خو دا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره داده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیا په خپله د غونډې غړي دي. د ماسکو په دې غونډه کې د امریکا امریکا غوښتنه نه ده شوې چې استازی ورواستوي. پوښتنه دا ده چې د ماسکو غونډه واقعا کولی شي د افغانستان ستونزې ته حل لار پیدا کړي یا دا چې روسیا په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو لپاره داسې هڅې کوي. تفصیلي راپور په دې اړه له صفي الله ستانکزي څخه.
روسیې د افغانستان په اړه د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په ملګرتیا په خوا غونډې کړې وي او د افغانستان استازی نه ورغوښتي. د نورو غونډو په دوام د 2014 میلادي کال د دسمبر په 8مه د چین، پاکستان او روسیې تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث درلود افغان چارواکو توند خبرګون وښود. دا د تمه خودل شوې په همدې ډول بلې غونډه وشي او افغانستان ته پکې دا ځل د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. را روانه غونډه موسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته پلان شو او تمه ده دا ځل د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان او روسیې استازي سره کښېني. صلاح الدین رباني په موسکو کې خبریالانو ته وویل کوم هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ کوي دا ښکارنده په خپله هم ورته ګواښ پیښوي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړی و چې په افغانستان کې له فعالو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي او اخوا تهران او موسکو هم له طالبانو سره نږدې شوي دي. دا ځل چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه هم د افغانستان په اړه په موسکو کې بحث کوي څومره دا غونډه ختمه میدلی شي او افغان چارواکي په اړه څومره خوشبینه دي. دا پوښتنه پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته داسې ځواب ووي.
ما باید در مورد هم نشستا محتاطانه خوشبین باشیم.
موږ باید د ماسکو غونډې په اړه محتاطانه خوشبینه واوسو ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړیږي. له دې مخکې څلور اړخیزې غونډې او د ترکیې، برټانیې، امریکا او عربي هیوادونو په کوربتوب هم د افغانستان په اړه غونډې شوې. د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده، زموږ ګاونډیان چې په دې جګړه کې ښکیل دي بې له شکه په هواري کې هم رول لوبولی شي.
اینا رول را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رول را داشته باشن.
په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې یا په خپله خاوره کې افغان طالب مشرانو ته پناه ورنکړي یا د تروریستانو پر ضد پراخه او رښتینې مبارزه وکړي. پاکستانی چارواکو له هغې ډلې د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر مارچ ومنله چې افغان طالب مشران او کورنۍ یې په پاکستان کې آرامه ژوند کوي او په همدې خاطر پاکستان په دغو خلکو نفوذ لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زخیل ولوی پاکستان ته پکار ده چې په طالب مشرانو له خپل نفوذ د افغان سولې په ګټه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر دې دمه له پاکستان غوښتي چې طالبان دې د خبرو میز ته نه راباسي بلکې یوازې د خپل ملاتړ ترې بند کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان له افغان مخالفینو په ملاتړ هڅه کوي نړیوالو ته وښيي چې د افغان سولې په برخه کې ښه رول لري او له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي نړیوال د افغانستان مسایل ښه څاري خو د دغه هیواد د سولې خبره یوازې د افغانانو په لاس شونې ده.
په افغانستان باندې هرونه تحمیلولو کوشش کړی دی، ابر قدرتونه هم کړی دی، محلي لوبغاړو هم کړی دی، سیمه ییزو لوبغاړو هم کړی دی، خو هغه موافق نه دي پاتې شوي او بیا هغه منځ کې بیا شړېدلي دي او ناکام شوي دي. نو آینده کې هم دې لپاره چې پایدار حل وي هغوی باید پرېږدي چې د افغانستان تصمیم بالاخره
د افغان سولې په باب د شپږو څلور اړخیزو غونډو تر ترسره کېدو وروسته چې نتیجه یې د پام وړ نه ده بلل شوې، دا ځل د افغانستان له تر ټولو ستر متحد امریکا متحده ایالاتونو پرته د افغان سولې په باب ځینې سیمه ییز قدرتونه خبرې کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوي که امریکا د ماسکو په غونډه کې حاضر وي یا نه، خو کچېرې مثبت وي هرومرو یې امریکا ملاتړ کوي.
نتیجه مهم تر از بری اضافه تر از شکلی مجلس
نتیجه د غونډې تر جوړښت ډیره مهمه ده. امریکا که حاضر وي یا نه، موضوع د افغانستان امنیت او سیمه پاره ده. که چیرته ورته غونډې د افغانستان د سولې او ثبات پر اصولو کې مثبت تمام شي، امریکا یې حتما ملاتړ کوي. امریکا په داسې حال کې د ماسکو پر روانه غونډه کې برخه نه لري چې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته لا هم د 1400 کلونو په تیرېدو په افغانستان کې شاوخوا 8500 سرتیري لري. په پاکستان سربیره ایران هم له بېلابېلو مخالفو ډلو د افغانستان په لویدیځ کې په ملاتړ تورن دی. نو آیا د دغه هیواد حضور به څومره مهم وي؟ دا پوښتنه د ایران د چارو فنلندای میشته کارپو حسین علیزاده داسې ځواب وي.
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران، افغانستان
د یو ډیر مهم هیواد په توګه که د هر ډول بدلون شاهد وي د ایران لپاره د اهمیت وړ ده. ایران نه یوازې له افغان حکومت سره اړیکې لري، بلکې ویل کېږي په دې وروستیو کې له طالبانو سره هم اړیکې نیولې. نو په همدې سبب د ماسکو په غونډه کې د ایران حضور ډیر مهم ده.
حضور مؤثر و مهمی باشه.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې د فبروري په 9 د پاکستان ترڅنګ د ایران او روسیې نمونه هم یاد کړل چې د خبره طالبانو ته مشروعیت بخي او د یو باثباته هیواد پرامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. چین هم د ماسکو د غونډې یو اصلي غړی دی، ځکه د ریپورټونو له مخې دغه هیواد د 2015 کال په مې میاشت کې له طالب مشرانو سره لیدلی دی. د ماسکو په غونډه کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې دوه سرسخته سیالان هند او پاکستان ګډون کوي، هغه هیوادونه چې یو بل د مخالفتونو پر راپارولو او په افغانستان کې په دښمنۍ پاللو تورنوي. د آسیا زړه هیوادونو په شپږمه غونډه کې چې 13 دسمبر د هند په امرتسر کې وشوه، د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر پاکستان له هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړ چې ټوله جنوبي آسیا یې ناکراره کړې ده. د ماسکو په غونډه کې د هند او پاکستان مخامخ کېدل به څومره د افغانستان په ګټه وي یا به د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تازه کړکېچونه رامنځته کړي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد په ماسکو غونډه کې د هند او پاکستان یو ځای کېدل ښه بولي او وایي د افغان سولې په هڅو کې د هند رول باید له پامه ونه غورځول شي.
زه فکر کوم چې مشترک نظر د دې امرش کېدل خو ګرانه خبره ده، ځکه چې د هند او د پاکستان خپل دلته نظر دی، خپل بل فکر دی. خو په دې کانفرنس کې یو خبره ماته ښه دا ښکاري چې دا اول ځل به چې هند به په داسې یو کانفرنس کې شریک وي چې هغې باندې به د افغانستان په مسلې باندې به خبرې کېږي. دا دې خبرې یو ریکگنیشن دی چې د هند هم د افغانستان په مسله کې یو رول دی او باید چې یو رول ولري، ځکه چې هند 1500 ډونر دی د افغانستان پر ریکنسټرکشن کې.
د ماسکو شپږ اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخالفینو پر ضد ژمني عملیات روان دي، خو افغان پوځیانو په څلورو میاشتو کې د افغانستان د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د سیګار ادارې د دغه تازه راپور په اساس اوس وخت د افغانستان د 9 ولسوالیو کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. په داسې حال کې چې دا ډله په 2 ولسوالیو یو نفوذ لري او په 1300 کې هم له افغان پوځانو سره جګړه مخته بیایي.
جرمنی لیوالتیا لري د افغانستان لپاره یو ځانګړی تجارتي زون جوړ کړي چې د افغانستان تولیدات به ورته راوړل کیږي او له هغه ځایه به نور اروپایي هیوادو ته صادری شي. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو یو هیئت په تیرو څو ورځو کې د جرمنی له حکومتي او تجارتي مقاماتو سره پر دې او نورو مسایلو بحث کړی دی. دغه افغان هیئت په یو نندارتون کې برخه واخیسته او وروسته په یو کنفرانس کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه کنفرانس پرون پای ته ورسید. یو ګډونوال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خانم رسچال خان جان الکوزی و. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي الکوزی څخه پوښتنه وکړه چې افغان هیئت پر کومو مسایلو بحث وکړ.
کانفرنس دوه مخې لرلی، یو الکترونیکی یا د برقی سامان آلاتو نمایشګاه و ډېره زیاته غټه د احسن په ښار کې. تقریبا 900 شرکتونه بین المللي په دې کې شرکت کړی و چې په دې کې یو سلسله افغاني تاجران چې تقریبا د دیرشو نه اضافه شرکتونه دلته راغلي دي په دغه نمایشګاه کې شرکت وکړو او هغه خپل ضرورتونه چې شی دي او هغه چې ضرورت دی په انرژۍ په برخه کې په دې ارتباط باندې نمایشګاه کې هر شی و. دویم هدف دا و چې دلته د ایسن په ښار کې د جرمني د تجارانو سره یو عمومي میچ میکینګ کانفرنس و. په دې کې تقریبا د افغانستان د دیرشو نه اضافه کمپنۍ او د جرمني تقریبا د 500 شرکتونو غټو کمپنیو نمایندګان دلته شرکت کړی او غین علاوه د دولت نمائندگان د جرمنی د اقتصاد د خارجي اقتصادي مرستو خصوصا چې د افغانستان سکی جایزټ او نور کپنۍ چې په افغانستان کې کار کوي د غوی نمائندگان او رئیسانو دلته د خپل کارونو په ارتباط باندې پریزنټیشنونه ورکړل.
تاسو څه تجربه تر لاسه کړه هم په دغه نندرتون کې لګډون کولو څخه او هم په کانفرنس کې له وروستیو بحثونو څخه؟
خپل جرمنیان علاقه لري چې د افغانانو سره تجارت وکړي او هم په تجارتي لحاظ او هم په سرمایه گذاری لحاظ باندې علاقه موجوده و. دغه کمپنۍ خصوصا د معدن او زراعت پیسې کې دوی علاقه لري د افغانستان سره، هم په امنیتی مسایلو باندې، هم دوی بعضی چالشونه چې موجود دي اندېښنه لرله چې هغه هم معلوماتونه ورکړ شول.
تاسو څه تصویر ورکړ دوی ته ځکه چې دغه ستونزه خو له ډیره پخوا رئیس په افغانستان کې روانه ده؟
جرمنیان او افغانان سیاسي خلک په دې عقیده و چې دلته و چې دا مشکل چې افغانستان ته ایجاد شوی دی دا یو بینالمللي مشکل دی او دا امنیت چې دی یو بینالمللي ستونزه ده. دا ستونزه د دنیا د طرفه نه دوی ته ایجاد شوی ده او دنیا باید دوی سره مرسته وکړي. د اخلاقا افغانان په دنیا باندې حق لري چې د امنیت پر واسطلو کې ورسره مرسته وکړي. هغه ته معلوماتونه ورکړل شول او د دوی خپل هغه نمائندگان چې د جرمني د دولت د اقتصاد د وزارت هغه په افغانستان کې کار کوي هغه هم معلوماتونه ورکړل چې د کې شک نشته چې امنیت یو ننګونه ده، اما دومره ډیر جدي ستونزه نه ده چې زموږ د اقتصادي پروژو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب اشرف غني په ارتباط باندې مثبت نظر موجود چې هله موجوده ده چې التفاسات د منځلړ شي، امنیت راشي. ته دوی د نمایشګاو عمومي ریاست وعده وکړه چې موږ به د افغانستان د تولیداتو یو ډیر لوی نندارتون پر دې روان کال کې همدلته جوړ کړو.
خدای صاحب، همدا ستونزه په افغانستان کې دا چې د اروپایي بازارونو ته د افغانستان زیات تولیدات مثلا غالۍ راځي، یا هم د ایراني غالیو په نامه یا هم د پاکستاني غالیو په نامه دلته خرڅیږي. دغه ستونزه د حل لپاره تاسو دوی سره کومې موافقې ته ورسېدئ چې د افغانستان خپل تولیدات خپل د افغانستان په نامه په دغو بازارونو کې خرڅي او تر دې ځای راورسېږي؟
موږ په دې ارتباط باندې دوی سره خبرې وکړلې او داسې یو هیله ده چې افغانستان حکومت کومک وکړي چې مونږه په جرمني کې لکه د پخوا په شان چې هامبورګ کې یو زون مونږ درلود تجارتي چې زمونږ ټول قالینې به هلته هغه زون ته راتللې، بیا دغه ځای به نورې اروپا ته خورېدلې. اوس که دولت په دې کې کومک وکړي، جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو دپاره په د جرمني په یو ښار کې جوړ شي، د هماغه ځای نه دا مالونه په هماغه ستاندرد باندې راشي دې مرکز ته، او د دې مرکز نه بیا د اروپا نورو بازارونو ته لاړ شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خانم مرستیال خان جان الکوزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم الکوزی لیکي په سنگین ولسوالۍ کې 19 کسان په بمباریو کې وشل شوي دي. حبیب الرحمن ساحل له هلمند لیکي وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر افغان پوځیانو ډزې کوي ځکه ملکیانو ته تلفات اوړي. رسولي د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي د هلمند اوضاع خرابه ده که حکومت له حکومت هیله کوي چې هلته مرستې واستوي. ګلاب له ګیلانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د تروریزم پر مور پاکستان باندې باید نړیوال فشار راوستل شي. شفیق لکامبیش ولو سوالی سخلی که دونالد ترامپ تی افغانستان تا نور پاوزیان نراسته بی دلت ده نور افغان جواکون وروسی. عزیز الرحمن لننگرهار علی که طالبان پر ملکیان فشاره چوی ترسو ده دوی هر ناروا کارتا روا وویل شی. نور الله بارکزای لفرالی که پشتنه که بی البته چه ده ترکمنستان ده تابی ده پروژه کار چیر ترسیده لی. سمره معلومات چی لرو دغه کار با دغه پروژه بندی ده ترکمنستان دننه و سم کار روانده. لس بجاو دیرش تقیق شوی لند خبرونه لحدیث پردیس سخ.
افغان حکومت وای د تیریونی په جریان کې د درنو واور وریدو واور خویدونو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر 190 و تواوخت. د جوزجان ولایت چارواکی ویل سختدریزو وسلوالو څخه د سری صلیب د دوو تختول شو کارکونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تروسه نتیجه نه دا ورکړي. د کندهار چارواکی وی د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالی کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحانی ته خبرداري ورکړه او ویل چې غوړه داده چې محتاط ووسی. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وی په بغداد او موصل کې د یو لړ ځان وژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وی امریکایي سیال ریکسل ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگټن به د ګرجستان له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یوه لوبغالي کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د سرطان د ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به د کابل د ورځپاڼو پاڼې واړوو چې نن کوم موضوعات څېړلي دي. نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د ولسمشر غنی او جمهور رئیس ترامپ ټلیفوني خبرو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستیو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې بلاخره د پاچا زنګ راغی. د سرمقالې لیکوال وایي دا هغه زنګ و چې له ډیرې مودې راهیسې افغان چارواکي ورته انتظار و. خولانه د معلومه چې ترامپ به افغانستان ته ډیر پام وکړي او که بیا د پنجاب پر فصلونو ووروي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ترامپ او غنی د افغانستان او سیمې د امنیت، اقتصاد او د افغان حکومت د موجوده ستونزو په اړه خبرې کړي. سرمقاله لیکونکی همداراز وایي چې ترامپ او غنی په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د متحده ایالاتو د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د پاکستان له دوه مخې سیاست نه ګریوان سیرلی دی. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپله سرمقاله لیکلې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د سرتیرو د زیاتولو غوښتنه یوه مبتذله ډرامه بللې ده. سرمقاله لیکونکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو نه وروسته دا سوم ځل دی چې د متحده ایالاتو سیاسي او پوځي چارواکي په یوه او بله پلمه د هیواد ته د نورو ځواکونو د استولو خبره کوي. سرمقاله لیکونکی لیکلي چې په افغانستان کې نه د امریکا جنگي ماموریت ختم دی او نه هم له دې هیواده د پوځونو د ایستلو اراده لري. سرمقاله لیکونکی وایي یو تریخ واقعیت دا دی چې امریکا په افغانستان او سیمه کې یو خطرناک لوبه پیل کړي او له بدمرغه د دې لوبې مرکز اوس افغانستان دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو پر ټلیفوني خبرو تمرکز کړی. په دې اړه یو مطلب کې ویل شوی چې دواړو خواوو پر ټینګو همکاریو ګډو ګټو د تروریزم پر خطرونو او داسې نورو مسایلو خبرې کړي. او سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال نیکلسن ستونزه درکړې خو حل لارې بیا هم ناسمه ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا چې جنرال نیکلسن ویلي چې حقانی شبکه او طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري او پاکستان، روسیه او ایران هڅه کوي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ کړي پر ځای خبره ده. خو سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې ستونزې حل په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو زیاتول نه، بلکې اصلي حل لاره سیاسي حل لاره ده چې باید پرې تمرکز وشي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي خوشبینه ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د تهران د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي. فدریکا موګیرینی د څرګندونې پرون په واشنگتن کې لال رتبه مقامات سره تر خبرو اترو او لیدنو کتنو وروسته وکړې. سالم محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وی هیله منه ده د امریکا نوې اداره به د هغې موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي چې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک سوې ده. فدریکا موګرینی پرون په سپینه ماڼۍ او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر هغې تاریخي موافقې سخت انتقادونه کړي چې له مخې یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او نړیوالو له ایرانه خپل ځینې بندیزونه لرې کړل. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وه دا یواله تر ټولو بدو موافقو څخه ده. خو ده د دې موافقې په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. یو وخت یې ویلی وه دی به دغه موافقه فسخه کړي. بل وار یې ویلی وه د موافقې پر شرایطو به له سره مذاکرې وکړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي واشنگتن ته د سفر عمده هدف پر هغې موافقې بحث کول و چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. هغې ویلي چې په دې باب له خبرو اترو خوشحاله ده. میرمن موګرینی پرون خبریالانو ته وویل د موافقې د بشپړ عملي کولو په برخه کې په کتنو کې ماته ډاډ راکړل سو. په وروستیو کې په ایران کې د امریکا پر نوې ادارې انتقادونه زیات سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت مظاهرې ته په وینا کې وویل هیواد به د هر ډول تهدید په وړاندې مقاومت وکړي. موږ به د هر ډول تهدید، ناپوهۍ او اور لګونې په وړاندې په هوښیارتیا، استقامت، کلک هوډ او قدرت سره ودرېږو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون په واشنگتن کې د ټرمپ ادارې له چارواکو سره د روسیې پر مسله هم خبرې وکړې. په دغو کتنو کې موافقه وسوه چې مسکو باید د 2015 میلادي کال د سولې موافقه چې د مینسک د موافقې په نامه هم یادیږي رعایت کړي. د دې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د رواني جګړې پای ته رسول دي. په دې شخړې کې د 2014 میلادي کال لا اپریل میاشت راهیسې څه باندې 9,055 کسان وژل سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلې. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان ناروغۍ په مخنیوي خبرې کوو. د پروگرام مو د فبرورۍ د 3 د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت نیولې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغۍ او د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام را سره ملم دی. ډاکټر صاحب پیغام هم خراغ لاستویم.
تشکر مون.
ډیر زیات مننه دوستانو. د سرطان ناروغي په عواملو او بیلابیلو برخو مې یو راپور هم چمتو کړی. د راپور اورو بیا راګرځو خبرونه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې کابو 15,000 تنې له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخي مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د سرطان ناروغي شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټول نړۍ کې تقریبا 8.2 نن نفر هر کال خپل ژوند د لاس ورکوي دي، یعنی سرطان دی وژنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. چې دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاس ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوی مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان د انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه یې دا ده چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کیږي دا درد نه احساسوي بې له کوم دلیل نه. مثلا که هر شی پیدا کیږي، که د حجرو غټوالی د وجود په یو برخه کې ناڅاپي غټوالی پیدا کیږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپله خصوصاً هغه څوک چې دي دیش کلونه یو مراوري دوی ورته هر شپږ میاشت کې تلی وي نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي، او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې د مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په اړه ازادي رادیو ته ویل،
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطح باندې چون یو خدا چې دوه ځای سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دي.
خغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خبرونه زنګړې شوې سرطان ناروغۍ ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، پیغام، هر کال په افغانستان کې 100,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي چې دغه شمېره ورځ تر بلې زیاتیږي؟
مننه. سرطان بدبختانه یو ډیره خطرناک ناروغي ده. په دې ارتباط باندې څېړنې هم کمې دي او بعضې وخت دفتن نوې څېړنو ته هم ضرورت پیدا کوي، چون سرطان لکه څنګه چې مخکې په راپورټ کې وویل شول چې تر اوسه یې 100 نوعه پیژندل شوي دي، امکان شته چې نور انواع هم ولري. مشخصا په افغانستان کې عوامل همدارنګه د عوامل هم فرق کوي. هغه عوامل چې زیات سرطان فرامنځته کېدو کې رول لري د تنباکو نه استفاده ده، ګټه اخیستل د بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په اوسنیو وختونو کې چې بیکاري زیاته ده ډیره رواج شوې ده. همدارنګه بعضې وخت ځینې کلتوري او عنعنوي مسایل هم موجود لري چې زمونږ ستاسو په هغه د غذا د خوړلو په وخت هغه رواج نه دی، یعنی زیات خلک داسې د رواج هم نه دي، او د غربت کچه هم لوړه ده. په سبزیجاتو څخه ډیره کمه استفاده کوي، همدارنګه د غوړیو څخه ډیره زیاته استفاده کوي، همدارنګه د نورو هغه غیر صحي خوړو څخه چې د انسان وجود ته نه تنها د سرطان په پیدا کېدو کې بلکې د نور عمده غیر ساري ناروغیو لکه شکر ډیابت چې ورته ویل کېږي، او همدارنګه د زړه ناروغیانې هم پیدا کولی شي، دا په افغانستان کې متاسفانه شته. همدارنګه تاسو وګورئ ډېر یو مهم عامل صافی صاحب چې هغه دا دی چې په افغانستان کې د فزیکی تمریناتو مسله ډیره زیاته ده، غدا ده رواج نه ده، خصوصا زمونږ استاد او خويند او زنانه چې د دانش کولای چې سپورت وکي.
شاکر فرهی پلیکه کې دی د پښتون اخلو بیا به راګرزو خبرونی ته.
بله شاکر فرهی هم له فرا ولایت نه
مهرباني وکړئ فرهی صاحب.
بله ما د ډاکټر څخه صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د سرطان مریضي ډیر خلک وايي چې په دغه کې دا په بانجانو کې دا سړی ډیر بانجان خو یا انځر خو په ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې یو دا دوه شیان دي، بل په نور شیانو شیانو کې که دغه مریضي پیښیږي موږ ته زما دغه پوښتنه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پیغام تاسې پوښتنې واخیستله، مهرباني وکړئ.
پرای صاحب د بانجان هم ډیر زیات وخوري او انځر دې هم ډیر زیات وخوري، دانه تناش سرطان ناروغي پیدا کوي. باید له مخکې زمونږ خبرې قطع شي د تاسو په پوښتنې سره، ما هم دا ویل چې باید له دې څخه ډیر زیات استفاده وشي، ګټه ترې واخیستل شي ترڅو سرطان ناروغي مخنیوی شي. پیغامه د انځر او بلې څه شی ویلې صاحب؟ دا دواړه خوره، انځر او بانجان.
بله ډاکټر صاحب، پیغام که څه هم په راپور کې یادونه وشوه چې نارینه تر ډیره د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، ستاسو څېړنې څه دي؟ آیا د کومې طبقې خلک ډیر زیات په سرطان ناروغۍ باندې اخته کیږي او عوامل یې څه دي؟
د سرطان ناروغۍ عمر رفیع جنی، جنسیت نفی جنی، په بدبختانه په نارینه او خزینه دواړو کې یو شان د فائدہ کېدو چانس لري. هغه څوک چې زیات خطری فاکتورونو ته مواجه وي، که هغه نارینه وي او که خزینه وي، په هغو کې زیات پیدا کیږي. دا چې په زیات عمر لرونکو خلکو کې زیات پیدا کیږي، لکه چې مخکې مونږ په عواملو باس کوو، هغه خلک چې عمر یې زیات دی اکثره وخت زیات د خطری فاکتورونو سره متوجه دي، نو ځکه اکثرا تر اطفال او ماشومان په ډیرو ملرونکو خلکو کې دا ناروغي ډیره زیاته ده.
ډیره مننه دوستانو، خبرونه ځانګړي شوي سرطان ناروغۍ ته. دا پروګرام د فبروري د څلورمې د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت نیولی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا چې دا په خوا وخت کې جون تبابات هم نه و، جون د خلف خوراک هم جون نه و، او خلک ډېر په دغه مزاج نه اخته کېده، او و چې تبابات هم ډېر سوي دا خلف خوراک خلک راغلي، ولې خلک په دې مزاج دا سرطان دا یې لا څه دي او څو نه و سرطان دی او د وینې سرطان باندې زه یو دغه وواچې غلنا وای چې دا د وینې سرطان سره کوم عوارض لري، معنا په اور کې چې څو په یاخته سي څو عوارض لري، سي چې څو کوپوي چې د وینې سرطان اخته
دا یو حالکه دې دې به مې نه باندې خود ځا اخوندا ده. بدبختانه شته ویر په سرطان اخته یي، تاسو ګورئ چې هغه ډیر ساده عوامل درې چې پاغه کې د وینې هیموګلوبین کمیږي، یعنی معنی دا چې د رنگ خاصیف ګرځي، همدارنګه ډیر زیات ستړیا احساسوي، همدارنګه نور زیات عوامل د وجود ډیر زیات فعال نشي پاتې کېدل، یعنی ډیر په ساده ډول باندې دغه کې. بل هم ډیر مهم سوال تاسو وکړه چې دا ولې داسې، چون هم معاینات تحقیقات زیات شول، هم وسایل زیات شول، هم تدابیر زیات شول، بیا هم بدبختانه سرطان ناروغي. دغه تاسو ګورئ مختلفې مرحلې د انسان د ژوند مختلف ناروغتیاګانې لري، مختلف خطراتو کې مختلف وخت کې. دا کی وس دنیا د فرمختګ فعالیت کې دا وه خطرې فاکتورونه چې د ناروغي ته زمينه برابرۍ زیات شي ویره په دې ارتباط باندې خو دا وینې سرطان او خصوصا د سرطان ناروغي نه مګر دینه مخکې نور زیاتې ناروغي ګانې کې تاسو اطمن تاسو اوریدلې دي او تاسو لیدلې چې د ملاریا ناروغي په دنیا کې او په افغانستان کې په نورو ځایونو کې خلک د منځ ولدا کړ، څومره چې تباوت مختلال یو تعداد ناروغي ته جواب وي
پیل شو مګر یو تعداد نورغي نور رامند شو مګر تحقیقات فسری یو چټک ډول جریان لري چې د ټولو نورغي ته جواب وي مګر په صورت هغه مسائل چې دا په تحقیقات سرګن کې فائدې کوي.
بلې تو خي صاحب لزابل نه مهرباني وکړئ
تاسو یو محترم ډاکټر صاحب څخه د مینې ډاکټر سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یو محترم ډاکټر صاحب د خوني دا سوال او پوښتنه ده چې د شیطان ناروغي څو ډولونه او څو رقمونه لري او کوم ډولونه د علاج وړ دي چې بیا تداوي کیږي او د شیطان لپاره واکسین ولې نه جوړیږي سبب ده او بل د وینې د شیطان علامې کومې علامې دي که مستند بیان ته وکړي ډیر ډیر مننه
شکر ډولونه مخکې په راپورټ کې ذکر شو تر تقریبا د ترسلون ډولونه زیات د دې پیژندل شوې دي مختلف برخې سرطان مختلف نمونه لري مختلف هغه لري تر اوسه بوله دومره پیژندل شوې ده کله بل وختونه نه فهمم چې کوم
یو کوم یو د علاج ور دی او واکسین وی ول نه جوړي
خصوصا واکسین خو په دې ارتباط باندې تحقیقات سرنه جریان لري چې جوړ شي ورته ټیسټ شي بعضې امتحانات از بچت شوي هم دي چون دا ناروغي نوې رامنځته شله یعنی نوې خلکو پیژندل دونه وخت نه کیږي سابقه دار به وخت مقصد په دې ارتباط تحقیقات او علمی پرمون او علمی هماهنګان وس په پرمختګ فعالیت کې په دې ارتباط باندې واکسین پر ارتباط او نور ارتباط باندې چړنې په نږدې وخت کې کې ډېره مثبت نتیجه ورکړي کله چې په وینه په وجود کې کم شي مختلف قسمه د وجود انسان وجود تقریبا یو غیر فعال حالت شکل نسی شکل خاصی فی ډېر زر سترایکیږي ډېر زر تګیږي همدارنګه د ډېر زیات ستلیو دغه احساس کوي ډېر زیات عوامل چې وو د پروګرام د وسیله څخه بهر دي.
زبی الله زابل نه بلی کې دا یې مهرباني وکړي
ډاکټر شخص مداخله ده چې دا سرطان نو غي ځنی فعالیتونه څه شي چې دا مثال په سړی وکي اته تمرینات څه کارونه وکي چې دا سرطان نو غي مخنیوي وي او دغه هم پرسته مې دا د ډاکټر صاحب دا سرطان نو غي څنګه پیژندل شي موږ ستاره په کوم انسانان کې ډیر پیدا کیږي دا سرطان نو غي
پلان ډول کوم زویلا جان ته چې مخکې من ذکر وکړ مخکې یادونه وکړل چې په دې کې امریکان د هر نوع فزیکی فعالیت سپورتي والیوالي فوتبال همدارنګ منظم د وجود جوړونې په ټیم کې خپل آزمایشاتي کڼور لري انسان چې څومره فعال وسیږي د ناروغي چانس کمیږي همدارنګ دوخانيات سیګریټ او د غیر نور نه وي د غیر استعمال باید قطع کی همدارنګ په خوړو کې د زیاتو سبزیجاتو او ترکاری څخه استفاده وکړي دا هغه مهم ومدا شیان دي چې من کولای شو چې مخکې د سرطان رامنځته شي مونږه مخنیوي وکړو دا سرطان څرنګه پیژندل کیږي باید ډیره زیاته مهمه ده چې کله انسان کله کدا سو پداس کله کتا سو یو پناصفی ډول وزن د لاس اور کوي یا پناصفی وزن ډول باندې وختان د منځلار شي په ډراماټیک ډول باندې په وجود کې یو ناصفی تغییر پیدا کوي دفتن باید شفخانو ته مراجعه وکړي چالت تاسو ټیسټ او ارزیابي وشي ترسو وکولای شو چې په وخت د سرطان څخه د مخنیوي اقدامات ترسره کړو.
بلې ډاکټر صاحب پیغام یو اندېښنه البته لوریدونکو سره هم دغه د چا ایا لسرطان ناروغي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس شته کنه؟
بالکل اتیا فیصد سرطان او تروسد اتیا فیصد سرطانونه قابل د دې دي چې تداوی وشي او په وخت باندې منګه مراکز ته ډاکټر ته مراجعه وکړو منګ په ډیر اسانه کولای شو چې د بازي خصوصا د انسان د بدن د کتنۍ برخې کم سرطانونه چې دا تقریبا ټول د تداوی وړلي بازي ځنې خویسه تومورونه یا سرطانونه چې په مغز کې یا فنور ځینې کې فائدہ کیږي بعضی وخت کې هغه د تداوی وړ نه دي نور اکثره سرطانونه د تداوی وړ دي.
صحیح فلاس افهم د کندهار ولایت څخه خبر وکړ دا ډاکټر صاحب څنګه مې تنې دي واپس ته مې دا چې باید سړی په کوم
دغه سره ځان مو پوری چې دغه رنګ سخناتی ټول عمر او بل په دغه یلمن کې د زندور وخواته سمه دم کی نوې کیدا سو دی د خدای مخلوق ورمخ دی دې خالي دم پر کې جدا اوس رښتیا ده څنګه
د ملا او د دم ناروغي نه د سرطان یو ناروغي هم د ملا دم با پخپل اندازه باندې فقې کې تاثیر لري عرب مذهبي مسائل ته زنزم مګر په سرطان فنروغي کې دم کم خاص په جندل شوه علمي خبره نه ده دا یو مذهبي مسله ده او وس ساينس دا ثابت کړل چې ډېر ناروغان چې هغه په دعا نه خېدل او په دغه نه خېدل او تداوی دا و چې دعا باید دته وشي چې هغه ته تداوی وشي
وعلیکم السلام
امکان لري بعض دواګانې هم په سرطانو پورې رامنځته کېدو کې یو سبب وګرځي مګر داسې کوم خاص څېړنه په دې ارتباط نه ده شوې چې کما دوايي د کم سرطان سبب ګرځي خو موږ په باس وکړي چې هغه څو عوامل چې سرطان فائدہ کوي باید د هغه عواملو څخه ځان وژغورو مثلا فزیکی تمرینات وکړو د غیر سی خوړو څخه د استفادې څخه ځان وژغورو مشخصا باید سیګریټ دفتن قطع شي ترڅو د ډیر زیات یو موزیر سرطان پرم وخت دی او دا عامل دی سرطان ما مخکم فدرت وات ویل چې سرطان بدبختانه داس یو ناروغي ده چې د وجود هغه د وجود اعضاء پدې کې غیر نارمل نشو نه ما فکه فایده کوي او مختلف قسمه عوامل مختلف قسمه نخې نخانه پدې کې رول لري مشخصا چې کوم عوامل او کوم نخې نخانه تر اوسه پورې فی جندل شوی دی او تر اوسه پورې خلکو مشاهده کړی دی هغه دا چې هغه خلک چې زیات چاغواله لري یا نه خلک چې د غیر سی خلوص څخه استفاده کوي وزن ډیر زیات یا چاغي په او کې سرطان درامنته کېدو چانس ته هم درنګ هغه خلک چې هغه فزیکی تمرینات نه کوي یعنی په مجموع کې خلک چې غیر فعال خلک ځکه چې دا یوازې سرطان ناروغي نه نور هم په ستید انسان په صحی حالت باندې ډیر تاثیر لري خصوصا کله افغانستان تر شو افغانستان کې متاسفانه چې موږ نه د فزیکی تمرینات تفاره کم د عمومي د خلکو لپاره کوم اسانتیاوي لرو همدارنګ کلچر او کلتور بد وختونه هم یو زمنګ په وړاندې لوی خان ګرځیدلې چې موږ نشو کولای چې منډه وو نشو کولای چې په آزاد فضا کې حرکت وکړو خصوصا زمنګ خويندې او زمنګ خزینه توقعه چې ډیر زیات ضرورت لري دغه شهر ته چې هم باید تفرید لهذا هم د دې لهذا چې فعال وو سی هم د دې لهذا چې د امراض څخه جلوګری وشي مګر دا انانه زمنګ فرمو وړاندې ولو یا ننګونه د خود من هيسته یو ډاکټر د دې فدیدې څخه ډیر زیات زورېګم بل لوی ستونزه چې بدبختانه د هم زمنګ استاد په خدینه توقعه کې هم لګیا د افغانستان کې د پرمختګ او درواج فعالیت کې د هغه د تنباکو څخه استفاده ده تاسو ګوري قیلون وسنن سبا خصن د افغانستان په شمال او ځنی نورو برخو کې خو بيخي د یو کلچل ګرځیدل د ټول ټولونه او د ټول آزاد دغه یعنی د ملي تبرګا فزای باندې یا د فزای چې موږ فزیکی تمرین اجرا کو خلک زیات د قیلون څخه استفاده کوي دا هم یو لوی بد لوی عوامل دی مشکل دی چې ویلی شي چې سرطان رامنځته کې نخې نخانو په ارتباط باندې خلاص ډول باندې راته وایم چې هر سرطان خاصې نخې نخانې او علایم لري خو په اکثره ډول باندې هغه خلک چې وجود کې په ناسافي ډول باندې د تغیرات احساس کوي مثلا وجود ډیر زیات غټیږي نشونما کوي یا په وجود کې هغه برخه او ساحه کې زیات درد پیدا کوي یا په وجود کې وزن په یو دم د لاس اور کوي دا ټول هغه ناسافي تغیرات چې د انسان په وجود کې پیدا کوي یو د سرطانو د پیدا کېدو د دنګ د خطر دی او ډاکټر ته مراجعه
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست، راځي چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خبرونې مو خوښی شي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصالات له شمیرې لاري راوستوي. د فیسبوک لاري www.facebook.com/ازادي رادیو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0 200 204 301 او یا 0 400 221 145. د افغان بیسیم له لارې په 888 شمیرې پیغام راستولی شئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.